السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 15 او د سپتمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، په سر کې هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د یونما سرپرست مارکوس پوتزلن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلیږي چې په ژوندۍ بڼه خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسني وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر وروستی راپور رد کړی دی. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال وو. د راپور له مخې هاشمی ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین یې له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وي. خلک شاوخوا 10 ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرهچیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د پولیسو په ډزو لږ تر لږه 1.5 مظاهرهچیان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهرهچیان نیول شوي هم دي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدانو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پوښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان آیبک سمدیاروف د دوشنبې په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي، د روانو ټول پوښتنو په وړاندې د استانی دریځ د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو پر اساس برابر دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریځ ژر روښانه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دې غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري، نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم پریکړه مو وکړه چې یوه ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوي. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي؟ له یوه متخصص ډاکټر سره غږېدلی یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیستی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسني وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې بې ځایه بللې او طالبانو په وروستي دریځ کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر راپور هم رد او مغرضانه بللی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزیل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسنۍ وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او ورستر بلې وضعیت خرابېږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کاره څه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوې. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخته پاتې شوی استاذي نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي کسان په عمومي اسمبلی کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو، خو د امنیت شورا په دې ناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه بې ځوابه پریښودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمې وتري لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. دی غونډه ته د افغانستان د پخوانی حکومت استازي وینا کوي او د طالبانو کوم استازي ورته نه دی بلل شوی. ملګرو ملتونو تر اوسه دوی ته د طالبانو لخوا ور معرفي شوی استازي هم نه دی منلی. لدی غونډه تامې سدي او باسونه به تر ډیره په کوم مسلو راڅرخي. په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې نجیب آزاد نظر وپوښت.
لبد مرغه ملګرو ملتونو کوم استازي توپ چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق شته، لکن د ملګرو ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو له مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا هغه حیثیت چې یو ډیپلومات استازی یا د یو هیواد سفیر په ملګرو ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دایمی غړي او دغه د ملګری ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو سره سامي مونیسي به هدي اقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په وسنۍ اثر کې د منځوي کېدو ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګری ملتونو په غونډه کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا وساته. د افغانستان لپاره مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماټیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري. د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي، هغه څنګه چې کړي و چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو د ودا سیاسي ساختار رامنځته کېدل چاته د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث وشي.
طالبان څو کې چې بل اخر د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي، یا د دوی هغه کوم استازي سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني.
ګورې طالبان درا تک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشهور شوه د ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واسو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څو د سهیل شاهین د څو دی طالبان لبد مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټولو معتبره او ستره او باصلاحیته نړیواله اداره د دیغو سره هم د طالبانو برخورد داسې لکه د نن په افغانستان کې چې دی وشه سره د برخورد وي. په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقع چې دی وستري چې په یوشنو پیړۍ کې د ټولو نړیوالو عرفونو اصولو او د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي او دی غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ورستۍ راپور هم چې د افغانستان په اړه او اندېښنه یې پکې خودلې و هغه هم مغرضانه و باله، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوئ د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کومې خواته ځي بالاخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان څه ډول چې توجیه کوي یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېرې یو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوي دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یوه واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناسته، یو بل په کندهار کې، او په هغه کې پرته له طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلوده. ښځو په بشپړه توګه په هغه کې حضور نه درلوده. په افغانستان کې پخواني سیاسیون چې کوم دي په هغه کې په ځانګړي توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای. حامد کرزي په وار وویل چې دی په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه شو پټولی. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ماښام مهال د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تاسو کله آزادۍ رادیو سره اوسئ نو د دغې غونډې له وروستیو حالاتو به مو خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
سموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. نن د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو شپږویشتم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو خوندي ته وقف کړې ده. ډاکټر نجیب د 1975 کال د تلې یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل د صفی الله ستانگزی پر راپور کې اورو.
د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږویشتم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکار سپینګیرو ته د قومي جرګې لري د یو خونځي د جوړولو لپاره وسپارو. څو د وطن ځوانان د تعلیم لري د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
مردم افغانستان ګرځي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان جون او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان انجونې له زده کړو بي برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنی ښځې له زده کړو کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1975 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 20مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږویشت کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې دا هم اوري چې په زابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د کولرا پیښې زیات شوې. دا چې په کولرا اخته ناروغان څه وکړي، کورنۍ ورسره څه ډول چارچلند وکړي، په دې اړه له متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. هیله ده چې دا مرکه هم واوري. خو اوس راځو دې ته چې کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایرانی مظاهره چانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد پاڅېدلی دي. په ایران کې د مهسا امینی تر مرګ وروسته چې خلک یې پولیس مسؤول بولي پراخې مظاهرې پیل شوي. د وروستیو راپورونو له مخې په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 30 تنه مظاهره چان د پولیسو په ډزو وژل سوي. تفصیل له صفی الله ستانکزینا.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابت کړه. هغه وویل هیواد د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد ترسره کوي. خغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چانو ترڅنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومت هم وغوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د گشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په گشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبې پر ورځ د مظاهره چانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبې په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. د ایران رژیم د غټول مظاهره چانو په وړاندې ځپونکو اقدامات کړي. د آزاد اروپا فردا څنګه تر دوشنبه نا وخت د لکتر لګ ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو لمخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو لس ورځو کې نیول شوی. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شو موترېزونو شمیر تر دې ډیر زیات وي. د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شو مظاهره چانو او پولیسو شمیر شاوخوا 30 تنه یاد کړي. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لزګونو وژل شو نجونو او هلکانو عکسونه او نمونه خبريږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هاشټاګ لږ تر لږه 100,000 واره شریک شوی دی. د مهسا امینی په نوم دا هاشټاګ داسې وخت 100,000 زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي او ویره شته چې ښایي په بشپړ توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. پر راډیو سربیرې زموږ په ویپانه کې هم مندل شي. د ویپانه آدرس دی www.azadiradio.com.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. هندوستان ټایمز رسپانه هند ته د افغان سکانو د یوې وروستۍ ډلې په ور رسېدو تمرکز کړی دی. د 55 کسانو دغه ډله د یکشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتکه کې د نوې ډلی هوایي ډګر ته ورسېده. ورسپانې لیکلي له افغانستانه تخلیه شوي دغه سکان هند ته په رسېدو خوښ ښکارېدل او د هند له حکومت یې مننه کوله چې دوی ته یې کم وخت کې د ویزې او سفر امکانات برابر کړل. هندوستان ټایمز د هند له ای این آی خبری آژانس سره هند ته د نوي ورغلي افغان سکھ بلجیت سنگ خبرې راخیستي چې د بدو شرایطو یادونه یې کړې ده. بلجیت سنگ ویلي دای د طالبانو لخوا څلور میاشتې زنداني وو او د زندان پر مهال ویخته هم وخریل شول. سکان د خپل مذهب له مخې ویخته د خپل خدای یو پیرزوینه بولي او د مذهبي درناوي په پاره نه پرې کوي. بلجیت سنگ دا جزئیات نه دی ورکړي چې ولی او د افغانستان په کوم ځای کې طالبانو باندې کړی وو. سخبیر سنگ خالصاب یا ویلي دوی خوښ دي چې هند ته ورسېدل خو اندېښنه یې ښودلې چې د کورنۍ ډېر ستر 15 غړو پورې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. هند ته د تازه تللو دغو کسانو له ډلې دوه کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په هدف هند ته تللي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. طالبانو افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړی خو پر دغو لګکیو باندې تیر یو کال کې دوه ځله کابل کې خونړۍ حمله وشوه چې مسولیت داعش وسلوال ډلې ومانه. نېشنل انټرست خبرونه بیا خپل مقاله ته دا سرلیک ورکړی دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. په مقاله کې راغلی یو اسکال مخ کې نړۍ په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخله ملاتړ د دې لپاره وکړ چې افغانستان کې د ترهګری ریښه وچکړي. خو لیکوال ویلي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان بیرته د سپتمبر د 12 پیښې مخکې وضعیت ته شاتګ وکړ. وړاندې راغلی افغانستان کې روغتیایی او نور ټولنیز خدمتونه بیرته د 2 لسیزو مخکې وضعیت ته تللي او د مور او ماشوم د مړینې کچه هم بیرته لوړه شوې ده. د نېشنل انټرست په مقاله کې راغلی کله چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل نو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم کابل ته ولاړه او هماغه و چې 13 اگست میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. که څه هم له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید د ترهګرو د راټوکېدو ننګونې اقتصادي او بشري بحران هغه څه دي چې یو ځل بیا د نړۍ امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. اوریدونکو که د دې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړې په پای کې مو ستاسو یو شمیر پیغامونه هم راټول کړي چې د بیلابیلو ستونزو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښي دي. خو اوس راځوي وي روغتیایی موضوع ته. هغه دا چې روغتیا پالان وایي د کولرا یا نس ناستي د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ صحت یې ډیر پام وشي. دا وروسته له هغه چې په زابل او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دا څو ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي دي. سفی الله ستانگزی د کابل د انتانی روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. د کولرا د چټک خپراوي د مخنیوي او نورو اړینو اقداماتو په تړاو معلومات په دې مرکه کې اوریدلی شي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا کې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ په وړېدو باندې لکه نور ولایتو په شکل باندې دلته به ډیر کوشش وشي. په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام په هوای ورکړ شي ستانګزای صاحب، خلک باید پوه شي چې خپله کولرا یا وبا انتقال د کوم لارو څخه دی تر څو پورې چې دی هغه اصلي منبع پیدا کړي او دغه زنځیر وشلی. در غیر دوغونه که چیرې مثلا دی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ترې صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات ته ډېر کړي موږ کولی شو چې دا پېښې کنټرول کړو. نه، زما په نظر باندې اصلي هغه پېښې سبب یا لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو پورې دا پېښې مخ په کمېدو باندې شي.
ډاکټر صاحب، د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه هم پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت ته سرعت مومي یا سرعت نیسي. یعنی هغه په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانانو ته انتقال کوي او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل، اول په برخه مستقیم شکل کې یعنی هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټ متیاز سره مستقیما د غیر لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خولې ته پورته کوي. نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی باکتریاوې د دې وضعیت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستارگزای سیب چې په غیر مستقیم شکل باندې اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ چې تاسو باید ډیر کوشش وکړه چې خپله شخصي حفظ الصحه مراد کړه. د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د معاینې څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه، او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دی ته باید وویل شي، دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو و څخه استفاده وکړه. یعنی د هغه څاګانو، بیالو یا سیندونو چې په هغه څاګانو سرونه لوسوي او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسه او نور انتانو شتون لري د هغو اوبو څخه استفاده مه کوئ. او د دې تر څنګ ورته وویل شي که چیرې تاسو پاکو یا سیهی و بوتا لاسلسای نلره حق و بچه تاسو ده سندن یا بیلو یا سرلوز ساگار سخر آباس هی حقا باید حد اقل ده پینزل از خود پارا خب پاکی ویش و جوش ور کره او پرست دقیق سخر دقیق نه استفاده وکیا.
دکتر سیب خلق دقا ترکاری بابا و نور خورو مواد چه خام دقا باید سنگ و منزی چه ده سرایت ده کولرا ده باکتریا و کم شی او خطر کم شی.
چه تاسو هغه سابه یا هغه میوجات چه راخل یا ده بازارون سخه یا ده پتای سخه آغا پا کرونه که پا پاک و بوس سیهی و بوس را پری منزهی آغا ده ما پا مالگین و ده مالگ پاسته ما منزه مالگین محیط که ده کولارا پا انتانات یا گرام منفی بکتری هاوی ده دیر خرنه شنو مو کهی نو پا ده تاس دیر کوشش رو که چه آغا پا حق معلوم که چه آغا ده کلور پا نامه سره دیگی یا ده کلورین پا نامه سره چه پا ده خانو کشتون نری ده هیغی سخ استفاده و پاله پل بانده تاس ده پارا پورا معلومات شتون نری
آقا
چیر دیتا هم لاس رسای نداری نو تاس ده پتار پتوش پرمگنی سخ استفاده و که ترچو پور چه ده محلک و خطرناک نرودغی سخ پا امن پاتشه.
د کابل د انتانی روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې له آزادۍ رادیو سره د کولرا یا نسناستي ناروغي د زیاتیدو په مخنیوي غږیده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د مخام تر و بجو دوام کوي او اوریدونکو په راتلونکو خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي په دویمه نیمایي کې موږ د درسي ساعت پروګرام لرو. نن هم د بیولوژي مضمون په کې تدریسي کې چیرته تاسو غواړئ چې له دغه تدریسه برخمن شئ نو له خپلو رادیوګانو مو مخورئ. دغه خبري مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي خو اوس راځو ساسو یو شمیر پیغامونه ده.
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله دا څلوېښت دی چې جوړ سوی دی دوه اویا کاله کېږي. دوی خپله جوړ د تورریستانو څه دی، دوی خپله ګرد تورریستان دی. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورریستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته افغانستان داسې تورریستي هېواد معرفي کړي. په حاصل کې دوی خپله تورریستان دي، غواړو چې دغه خبرې بیا ونه کړي. په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څه چې په کلکه غبرګون ورته وښيي.
سلام علیکم، زه نور احمد د هلمند څخه خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سره ډیره مننه. په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړي، خو زما پیغام دغه دی، موږ دغه ابتخاري معلمین یو د یونیسف ته خواڅخه. شپږ و میاشتې مخکې موږ هلته بایومتریک کړو، نو راته ویې ویل ول موږ تاسو ته د میاشتې سل ډالره درکوو. اوس موږ دغسې دا شپږ و میاشتې موږ ته تنخواه نه ده راکړې، اویز درک یې نه دی معلوم. نو موږ د یونیسف څه په ډېر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترم، موږ دلته پنځوي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دل یې ستونزې ډېرې دي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
اوریدونکو دغه خبری مجله پای ته ورسیده. ز په اتو بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار جاوید نیمی ته سپارم چې تاسو ته یې دری خبری مجله چمتو کړي.